السلام علیکم په پاکستان کې د ماپښین 2 بجې سویتا سیاسي رادیو ته او فاشیست پر روانې وسات کې ولایت په ولایت پروګرام خپریږي. نن د فرا ولایت پر وضعیت خبرې کیږي. مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي او د تماس شمیرې اعلان شي، د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. ولسمشر غنی د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې ټینګار کړی که طالبان رښتیا د سولې پر موافقه سلا کېدل غواړي باید اوربند ومني. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په لسګونو پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ. د سودان په دې هیواد کې د لریکه شوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنه کې ټینګار وکړ که طالبان رښتیا د سولې پر موافقه سلا کېدل غواړي باید اول اوربند ومني. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې دواړو ولسمشرانو پر دې هم ټینګار وکړ چې د اوږدمهالې سولې لپاره باید له افغانستانه بهر د تروریستانو ځالې له منځه ولاړې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر په لړ کې په بګرام هوایي اډه کې وویل چې واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړي دي.
We'll see if they want to make a deal. It's got to be a real deal, but we'll see. But they want to make a deal.
ګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږو. دا به یو رښتینې موافقه وي، ځکه چې دوی دا موافقه غواړي. خو چې هر موافقه وشي، علت به دا وي چې تاسو خپل دنده ښه ترسره کړئ. زه غواړم له تاسو او له افغان سرتیرو مننه وکړم، ځکه له تاسو سره چې ما خبرې وکړې راته ومو ویل چې دوی ډېره ښه جګړه کوي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي، نن جمعه ویلي چې طالبان د امریکا له متحدو ایالتونو سره د سولې د مذاکرو بیا پیل ته چمتووالی لري. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په لسګونو پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. دغه انتخاباتي ډلې په شپږو مادو کې یو پریکړه لیک هم صادر کړی دی. په پریکړه لیک کې ویل شوي که د ټاکنو خپلواک کمیسون او اړوند بنسټونه د دې ډلې مشروع غوښتنې په پام کې ونیسي، دغه ډله به د خلکو د واقعي ارادې د عملي کېدو لپاره له ټولو مشروع او سوله ییزو لارو چارو کار واخلي. د ثبات او همپالنې ډله وایي د انتخاباتو کمیسون باید هغه شاوخوا 300,000 رایې چې دوی تقلبي بولي له سیستم څخه وباسي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د قانون پر خلاف کار یې نه دی کړی. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي په یوه هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تش په نوم مسؤول وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه پوځي مسؤول قاري نظرګل په السای ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي ځواک لخوا په نښه شوی دی. ښاغلی شورش وایي دغه کس په کاپیسا کې د طالبانو مهم غړی و چې د افغان قواو په وړاندې په زیاتو حملو کې لاس درلود. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیکا په دوو ولسوالیو کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت د څو پروژو کارونه پیل شول. د پکتیکا والي مجیب الرحمن سمکنی چې پرون د ځینو ولایتي مسؤلانو په والتیا دې ولسوالۍ ته ورغلی و رسنیو ته وویل.
یو د جانخیل ولسوالۍ د 45 روغتون وو چې هغه د 3.5 میلیونو افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي. او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې 2 استنادي دیوالونه وو چې هغوی هم د 2 میلیونو په ارزښت سره جوړیږي. او یو دغه سړک چې اوس موږ په ویلاړ یو، یو جغلي سړک ده چې 1 کیلومتره طول امتداد لري او د 3.4 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړیږي.
د پکتیکا اوسیدونکو په لرو پرتو سیمو کې د بیا رغونې د نورو پروژو غوښتنه هم کړې ده. ویست انډیز له افغانستان څخه د کرکټ ټیسټ لوبه په 9 وکټو وګټله. دواړو هیوادونو په خپلو کې 3 ورځنۍ او 3 شلاوره مسابقې هم کړې دي. د 15 اوره مسابقو لړۍ ویست انډیز، خو د 1 شلاوره مسابقو لړۍ افغانستان ګټلې ده. سودان په دې هیواد کې د لرې کړای شوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر کړی دی. تر 3 میاشتنیو ناکراریو وروسته د شمال ختیځې افریقا دې هیواد د ژمنه شوي دیموکراسۍ پر لوري بل ګام واخیست. په سودان کې نویو چارواکو دغه راز د بشیر د واکمنۍ د وخت هغه قانون هم لغوه کړی چې په کې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات ټاکل شوي وو. د سودان د حکومت په یو فرمان کې راغلي چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند منحل سي او د سودان د سیاسي ګوندونو له لیست څخه دې وایستل سي. دغه راز یې زیاته کړې چې د دې ګوند ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره دې هم یوه کمیټه جوړه سي. عمر البشیر او د دې افراطي ګوند د 1999 کال د جون له 1 نیټې راهیسې د روان کال تر لومړیو په سودان کې واکمني وکړه. په 13 اپریل میاشت کې په سودان کې پراخو اعتراضونو نوموړی له واک څخه لرې کېدو ته مجبوره کړ. د چک جمهوریت د کرنې د وزیر په مشرۍ یو چکی هیات وروسته له هغې روسیې ته خپل سفر رالنډ او بیرته خپل هیواد ته ستون سو چې له مسکو څخه د روسیې کازان سیمې ته د الوتنې اجازه ورنکړل سوه. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماس پیترچک پرون ویل چې تر اوسه یې له مسکو څخه په دې اړه چې ولې د الوتنې اجازه نه ده ورکول سوې سپیناوی نه دی ترلاسه کړی. چارواکو ویلي چې د چکی چارواکو دغه هیات نږدې 10 ساعته د مسکو په هوایي ډګر کې منتظر و خو کازان ته د سفر اجازه ورنکړل سوه. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې یوه روسي ښځه روسیې ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسۍ د ادعا له کبله نیول سوې ده. د روسیې خبري اژانسونو د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي دغه روسي ښځه په دې تورنه ده چې هڅه یې کړې د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو ریاست په لارښوونه د روسیې د پوځ رازونه ترلاسه کړي. د اژانسونو په حواله دغه ښځه په سیواستپول ښار کې نیول سوې ده. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې دغه ښځه د اوکراین د استخباراتو لخوا ګمارل سوې وه خو په دې اړه نور جزیات